برنامج شاذ هذا وقت السحر إلى سبوتيس من تشاشر إلى شروراد أو دواجر بين السند والمكال وخبر ومجال السمن يتابع إزا أحمد شازميم أو دا مشاب هذيو فاروان فاروان كيس تاسو هرك لكم په خبرونه کې به ملت د امریکای ولسمشر د کلنۍ وینا حال درکړو، ورسره به د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د راتلونکي کانفرنس اغیزې درته وڅېړو. په خیبر پښتونخوا د پاکستان په نور سیمو کې په ایډز د اخته ناروغانو حال به هم واوري. په لومړي سر کې ورځو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي. د افغانستان او پاکستان لوړ پوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي، او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي په شام کې د کورنیو شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10,000 ته رسیدلی. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې امریکا به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې نن ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې کړې دي. ولسمشر اوباما د خپلې وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل:
This spring our forces will move into a support role.
دی وای په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د نور مرسته کوونکي رول پر خوا ولاړ سي، او افغان ځواکونه به په مخ کې روان وي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4,000 امریکایي عسکر له افغانستان ستانه سي. د وتلو دا لړۍ به روانه وي، او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي. امریکای ولسمشر باراک اوباما وویل چې د القاعده اروپا کډاله اوس یوازې د خپل پخوانی شکل سایه پاتې شوی ده. ولسمشر باراک اوباما د ایران په اړه وویل چې یو نړیوال اتحاد د تجمن دی چې دا هیواد د اټومي وسلې له ترلاسه کولو راوګرځوي. د افغانستان او پاکستان لوړ پوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې د مارچ میاشتې پر 10 نیټه په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم او ابو حریره محی الدین د سې شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به له افغانستان او پاکستان څخه شاوخوا 1500 دینی عالمان برخه اخلي. هغه وویل چې د دې کانفرنس هدف دا دی چې په افغانستان او په ټول نړۍ کې د امن لپاره لارې چارې ولټول سي. خو ابو حریره محی الدین وویل چې دا کانفرنس به په افغانستان او پاکستان کې د کومې خاصې ډلې ملاتړ یا مخالفت ونه کړي. افغان او پاکستانی چارواکي په تیر نومبر میاشت کې پر دې سلا شوي وو چې داسې یو کانفرنس جوړ کړي. تمه کیږي چې د دې کانفرنس ګډونوال دینی عالمان به د ځانمرګو بریدونو او د تشدد د نورو شکلونو هم غندنه وکړي. د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې بهرنیو طالبانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه عملیات پرون د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. د تګاب ولسوال عبدالقدوس مشال ریډیو ته وویل چې یو طالب چې ټپي شوی و دوی ژوندی نیولې. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې 4 ملکي وګړي هم وژل شوي دي، خو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو وسلوار طالبانو ادعا کړې ده چې د امریکایي ځواکونو یو ټینک یې الوزولی، او د هغوی په وینا 4 امریکایي عسکر یې هم وژلي دي، خو د هغوی دغه ادعا سیمه ییزو چارواکو رد کړې ده. د افغانستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې کچيري په افغانستان کې اقتصادي ودی او پانګونې ته جدي پاملرنه ونیسي، نو دا هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ سي. دا څرګندونې د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. اشرف غنی احمدزی ویلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. اشرف غنی احمدزی زیاته کړې ده چې ډېری هغه پروژې چې تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې عملي شوي تر ګټه یې لګښتونه زیاتې. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د اټومي وسلو د سر د ادارې چارواکي به نن په تهران کې له ایرانیو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. تر دې نننۍ غونډه وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی وړاندیز کړی و چې کچیر ملګری ملتونه او ایران پر دې جامع تړون سره سلا سي، په کوم کې چې د ایران اټومي حقونه منل شوي وي، نو ایران به د ملګرو ملتونو چارواکو ته اجازه ورکړي چې د پارچین پوځي مرکز ته ولاړ سي. ملګری ملتونه باور لري چې د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د ممکنه اټومي وسلو له جوړولو سره تړلي فعالیتونه ترسره شوي دي. ایران دا مني ایران دا نه مني چې ګواکې دوی اټمي بمونه جوړوي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي د ادارې مشر څارنوال هیرمن نیکرټس ویلي چې یاده اداره به د دې لپاره مکمل زیار باسي چې د ایران د اټمي پروګرام پر سر له دوی سره اختلافات هوار کړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو دا دوره تر هغه وړاندې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د فروری پر 26 نیټه په قزاقستان کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې اترې کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشره نیوی پیلی وای په شام کې د کورونیو شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي. نیوی پیلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په هغه غونډه کې وکړې چې په جګړو کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه جوړ شوې وه. نیوی پیلی 13 میاشت ویلي وو اټکل کېږي چې په شام کې د نږدې 2 کلونو شخړو په ترڅ کې به له 2,000 زیات کسان وژل شوي وي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړو ترمنځ ژور اختلاف د دې سبب سوی دی چې د ملکیانو د ساتنې لپاره هیڅ اقدام ونه سي. نیوی پیلی زیاته کړې چې دا یو ناورین وو او د ټولو اړخونو وګړو یې قیمت ګاللی دی. نوموړي یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې شام دی د جرمونو نړیوال عدالت ته معرفي کړي. روس او چین درې ځله د هغو پریکړه لیکونو د صادرولو مخه نیولې ده چې له مخې یې پر دمشق بندیزونه ولګول سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي.
By the end of next year our war in Afghanistan will be over.
د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ به د سولې په اړه نړیوال کانفرنس د مارچ په میاشت کې په کابل کې کیږي. د افغانستان د سولې دالي شورا او د علماو د شورا غړی مولوی شهزاده شاهد وای
که د علماو غږم د سولې لپاره په اتفاق باندې وشي دا به په دې سیمه کې د سولې او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
په خیبر پښتونخوا حکومت وایي په روان کال کې په دغه صوبه کې د ایچ آی وی ایډز 15 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د ایډز یوه ناروغه وایي ژوند یې له مشکلاتو سره مخامخ دی.
اصل کې زه خو پخپله ایچ آی وی پوزیټیو شوم او ما سره تیر شوي دي چې خوشدي چې ډاکټر له لاړ شي نو دغه روي یا د سره د سي وي چې تابه نه خدای خدای آزاد دی نو دا خدای آزاد دی موږ پسې راوړو.
د روان خبرونه په پای کې به د میرمنو په اړه ځنګړې ونې خبرونه تاندې هلی واوري چې د ټینس یو لوبغاړی وایي شزه او نارینه په ګډه د هیواد په پرمختګ کې مهم رول لوبولای شي.
خړی او شزه د اغه دواړه کنټریبیوشن په یو ملک سره کې د ریوی او هغه په چار دی میز ملک شول.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره وسه. زموږ ژغ لمشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې هیواد به د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر باراک اوباما دا څرګندونې نن ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړې چې په اړه یې د دغه راپور پر لور ستاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جنگ پای ته ورسوي. نوموړي خپل ملت ته په کلنۍ وینا کې وویل چې له افغانستانه به راتلونکي کال خپل 4,000 نور سرتیري هم وباسي او دا ډول به په دې هیواد کې د ګمارل سو امریکایي سرتیرو شمیر له نیمې څخه هم کم سي.
This spring our forces will move into a support role while Afghan security forces take the lead.
په دې پسرلی کې به زموږ ځواکونه د ملاتړ کوونکو په حیث دند پر مخ بیایي او افغان ځواکونه به مشري په غاړه اخلي. نن شپه زه اعلان کولای سم چې په راتلونکي کال کې به نور 4,000 امریکایي عسكر له افغانستان ستانه سي. دا وټول د لړۍ به روان وي او د 2014 کال تر پای به په افغانستان کې زموږ جګړه پای ته ورسیږي.
Our war in Afghanistan will be over.
نوموړي په خپله وینا کې زیاته کړه چې امریکا به تر 2014 کال وروسته هم د یو موټي او خپلواک افغانستان پر ژمنتیا ټینګه ولاړوي. نوموړي وویل د افغان ځواکونو د روزنې او پیاوړي کولو په لړ کې له افغان حکومت سره د لوزنامې په اړه خبرې اترې روانې دي.
We're negotiating an agreement with the Afghan government that focuses on two missions. Training and equipment.
موږ له افغان حکومت سره د یو لوزنامې په اړه خبرې اترې کوو چې دوه اهداف لري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او پیاوړي کول چې دا ډول د هیواد یو ځل بیا له ګډوډۍ سره مخامخ نسي. دوهم هدف د ترهګرۍ په ضد هڅې دي چې له مخې موږ د القاعده او د هغوی د ائتلافیانو پاتې شونې تعقیب کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته په وینا کې پر ایراني مشرانو ژغ وکړي چې خپل اټومي بحران د سفارتي حل لارې تعقیب کړي. نوموړي زیاته کړه نړیوال اتحاد دې تجمن دی چې دا هیواد د اټومي وسلې له ترلاسه کولو راوګرځوي. نوموړي د نهې په ورځ د شمالي کوریا اټومي ازموینه هم وغندل. د دې سربیره اوباما د امریکا د کورنی اقتصاد او د منځنۍ طبقې لپاره پر روزګار پیدا کولو کې د اسانتیا راوستو خبره هم وکړه او ویل چې حکومت یې غواړي د منځنۍ طبقې خلک یو ځل بیا پر پښو ودروي. نوموړي په خپل وینا کې د وسلې له کبله د زیاتېدونکو تشدد د پای ته رسولو او د کډوالۍ د نوو قوانینو په اړه هم څرګندونې وکړې. په دوهم ځل د امریکا د ولسمشر په حیث تر ټاکل کېدو وروسته خپل ملت ته دا د باراک اوباما لومړی وینا و چې د پارلماني غړو او برخوالو لخوا په وار وار په چکچکو وستایل شول.
د پښتنو خوځ لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور راځو چې موږ جوړ بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
د میرمنو په اړه ځانګړې اونیز خبرونه تاندې هلی تاسو د روانې غړي په پای کې اوریدلای شئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسیزه پلاوی د پاکستان تر درې ورځې سفر وروسته د نهې په ورځ کابل ته ستون شو. دا چې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ به خبرې اترې په سیمه کې د سولې پر راوستو کې څومره مهم رول ولوبوي په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د افغانستان د سولې د عالی شورا د هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې به د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو کانفرنس ترسره کیږي. د دې کانفرنس موخه په سیمه کې د امن او سلامتیا لپاره پر یو ګډ نظر کار کول او د دواړو هیوادونو د علماو ترمنځ د سولې په چوکاټ کې اړیکې پراخول دي. په همدې تړاو د افغانستان د علماو نه کسیزه پلاوی د پاکستان تر درې ورځې سفر وروسته د نهې په ورځ کابل ته ستون شو. په اسلام آباد کې د دواړو غاړو د علماو ترمنځ په خبرو اترو کې ویل شوي چې د پاکستاني علماو یو پلاوی به د روانې میاشتې پر یوویشتمه نیټه کابل ته سفر کوي تر څو د کانفرنس لپاره د مارچ د میاشتې یوه نیټه وټاکي. دا چې په اوسنیو حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو کانفرنس څومره د ارزښت وړ دی. د افغانستان د علماو د شورا او د سولې د عالی شورا غړی مولوي شهزاده شاهد وای د سولې لپاره په بیلابیلو کچو هلې ځلې زیاتې شوي دي نو دغه کانفرنس هم د دا ډول هلو ځلو یوه کړی ده.
اوسنی وضعیت داسې دی او د وخت حساسیت داسې دی چې د سولې لپاره هلې ځلې تیزې شوي دي هم په ملي سطح په منطقوي سطح په جهاني سطح او ټول اطراف د شي کوشش کوي چې صلح دې شي. نو زما په نظر د علما او رول په دې کې ډېر مهم دی ځکه دا دواړه اسلامي او مذهبي هیوادونه دي. نو که د علما او غږم دلته د صلح لپاره په اتفاق باندې وشي دا به په دې سیمه کې د صلح او د امن لپاره یو ښه قدم وي.
که څنګه په پاکستان کې څو ورځې وړاندې د سنی اتحاد کونسل له خوا د ځانمرګو او ترهګریزو بریدونو په ضد فتوا جاری کړل شول خو پښتنه دا ده چې دا ډول فتواوي او د وسلوالو په ضد ګډه تګلاره ټاکل به څه نتیجې ورکړي. د پېښور پوهنتون مشر او د دیني چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وای د وسلوالو کړنې په دا ډول فتواو او کانفرنسونو سره نه بدلیږي خو د عام وګړي په ذهنیت کې به مثبت بدلون راسي.
یو دریزه هغه چې کوم زمونږ هغه دینی طبقات دي چې هغه په دستوري او په جمهوری او په آئینی لار باندې په تحرک کوي نو هغه هو د ډېر وخت نه دا خودکش حمله ځانمرګي بېدوستي دي دوی جایز نه دي شمارل. په بل طرف ته چې کوم دریز دی هغه دا وایي چې را دې بهرني قوتونو نه دې ځان خلاصولو واحده لار چې کومه ده ځانمرګي بریدونه دي نو هغوی خلکو په ذهنونو باندې خو د دې فتوا هیڅ اثر نه غورځي. البته عام وګړي چې کوم دی چې کوم د ابهام ښکار وي هغوی د پاره دا خبرې چې کومې دي فایده کوي.
لیدل سوی چې په سیمه کې د روانو حالات په اړه د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. ځینې پاکستاني علما په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو کړنې جهاد بولي، خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول کړنې حرامي او له فساد ډکې ګڼي. دا چې د دواړو غاړو ترمنځ به دا ډول توپیرونو په شتون کې د یو ګډ دریز درامنځته کېدو څومره امکانات وي؟ مولوی شاهزاده شاهد وای د دواړو هیوادونو علما د سولې پر ټکي موافق دي او خبرو اترو همیش اختلافات له منځه وړي او د حل لارې راستلې ده.
په عمومیاتو کې د پاکستان علما د امن او د سولې او د تفاهم او د مذاکراتو طرفدار دي او د افغانستان علما هم د مخالفینو سره د روغې جوړې او د جنگونو د ختمولو البته په تفاهم او په مذاکراتو باندې علما د افغانستان هم د دې کوشش کوي. دا ستیکي هغه وخت کې د باسونو په منځ کې را لغه انشاءالله ولدي تشر به شریکو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا په هیواد کې له وسوالو مخالفینو سره د سولې په اړه د خبرو اترو په لړ کې که یو خوا د پاکستان له حکومت د بندي طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه سوې، نو بل خوا بیا دواړه هیوادونه سلا سوي چې د لا زیات مؤثر سولې په رامنځته کولو کې د علماو په کچه کانفرنس جوړ کړي څو دا ډول د هغو کسانو په ذهنیت کې هم بدلون راولي چې د تذبذب ښکار دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د پاکستان دنیا لیمانو دړکا ورکړي کچیر طالبان په افغانستان کې په کېدونکو امن کانفرنس کې د ګډون لپاره نه رابلل کیږي نو هغه به په کانفرنس کې ګډون نه کوي. په دا غاړه د اف پی خبري اژانس د یو راپور مهم ټکی به زموږ همکار شاهین بنیری درته واوروي.
تیر ورځ د پاکستان مولانو په افغانستان کې کېدونکو امن کانفرنس کې هغه وخت د ګډون نه کولو دړکا ورکړه کله چې کانفرنس ته د طالبانو د رغښتلو په معاملہ اختلاف رامنځته شو. اپلی کی در دی خبر علامت تی چې په دوړو هیوادونو کې د یو لسکلنې جګړې د ختمولو لپاره د مرستو پیاوړی کولو کار اسان نه دی. د ګل پورز د پاکستان او افغانستان مولانو په اسلام آباد کې سره وکتل چې ورپسې سمدستي په کابل کې کېدونکو کانفرنس ته د طالبانو پر غوښتلو اختلاف رامنځته شو. د پاکستان د دینی عالمانو د کونسل مشر طاهر اشرفي پاکستان ته راغلی د افغان دینی عالمانو په پلاوي تور لګو چې دوی د کېدونکو کانفرنس په وسیله طالبان بدنامول او د افغان حکومت لپاره مرسته پیدا کول غواړي. طاهر اشرفي په دې خبره زور ورکاو چې د امن د پروسې د وړاندې بوتلو لپاره د طالبان کانفرنس ته راوبلل شي. نوموړي دړکه ورکړه چې د اختلاف له کبله به هغوی په کانفرنس کې برخه نه اخلي. د مولانا طاهر اشرفي په اړه ویل کیږي چې د پاکستان د فوزي اسټابلیشمنت سره نږدې اړیکې لري. د افغان پلاوی یو غړي امین الله مصفری د غونډې تصویر ډیر مثبت وړاندې کړ او غوښتنه یې وکړه چې د طاهر اشرفي خبرو ته باید ډیر پام ونشي. نوموړي د طاهر اشرفي نوم وانغسته ولې زیاته کړه هلته یو سړی و چا چې غوښتل چې د امن عمل ګډوډ کړي. هغه زیاته کړه چې افغانان طالبان غونډې ته نشي رابللې او د پاکستان نه پوښتنه وکړه چې کچره دا کانفرنس په اسلام آباد کې کېدلې نو آیا دوی به ورته مولا عمر رابللې وو. د افغانستان لخوا په خبره شوی او خبر پانه کې ویل شوی دواړه خوا په دې رضا شوی چې کانفرنس به په کابل کې د مارچ په میاشت کې کیږي چې پکې به د پاکستان نه 2.5 سوا، د افغانستان نه 2.5 سوا او د نورو اسلامي هیوادونو نه 1.5 سوا دینی عالمان برخه اخلي. کانفرنس کې به په پاکستان، افغانستان او نورو اسلامي هیوادونو کې د امنیت په موضوعاتو بحثونه کیږي.
شاهین بنیری وو چې د پاکستان او افغانستان د دنیا عالمانو د کېدونکو کانفرنس په اړه تاسو ته راپور اوروي. یا اوس زو د خیبر پښتونخوا او پاکستان د نور سیمو پر لور. د خیبر پښتونخوا د چاوي ایډز اداره وایي چې په روان کال کې په دغه صوبه کې د ایډز 25 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د ایچ آی وی ایډز ناروغان وایي چې د ټولنې د خراب رویې له امله د دوی ستونزې نورې هم زیات شوې دي. دا چې د دغو ناروغانو سره د ټولنې خراب رویه د دوی پر ذهن څه اثر اچولی سي او د ایډز مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په دې اړه انیس اجمل یو راپور تیار کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د بلوچستان د کوټي شلکلن اسحاق خان چې د ایچ آی وی ایډز مریض دی وای چې کله خلکو ته دغه د دې مرض په اړه معلومه شوه نو ورسره یې رویه ډیره بده شوه. اسحاق خان وای مالی حالت یې د دې جوګا نه دي چې خپل علاج وکړي، او بلخوا د خلکو د بدی رویې لامل یې د ژوند نه زړه تور شوی دی.
جلا پلیټ کې مستقبل فعلاً راکاوي خپل حساب کتاب هر څه جلا او لزما خدا دی یو ځای مطلب هغه سالانه ډوډۍ یو ځای بهنو سره خوري سیری دا خو د اعلی د طرفه صد خو بیا نه احتیاط پکار دی. دا اوس تقریبا یو شپږ اووه میاشتې مخکې په تره ته ولګېدل ټیسټ مې دلې وکړې په لاره اتوي کې بیا زه ورلم ډاکټر ته ډاکټر زور واستولم ورڅ موږ وایي څه غریبانې وایي په دا پنځلس زره پي باندې یو ټیسټ مه کوه باره راسم او زما سره یې وس نه و چې زه ولاړم زه بته باره په نشه باندې اخته شولم.
د ایډز د مریضانو سره د خلکو د خرابې رویې له کبله د دغه مریضانو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. له پېښور سره تعلق لرونکي یوه ښځه چې د ایچ آی وی ایډز ناروغه ده وایي چې دې سره د عامو خلکو پرته د ډاکټرانو رویه هم ډېره خرابه وه. د نفسیاتی امراض ماهر ڈاکٹر خالد مفتی وائی زمنگ پٹولن کے ایچ آئی وی ایڈز ناروغ تا خلق ڈیر اسپک گوری چلوجی دا ایڈز مریضان دا دغ ناروغ سرا ذہنی مریضان ہم جڑ شی
دا ایڈز والا مریض کے دے پن جانم بارہ کے منفی سوچ کی معاشرے بارہ کے منفی سوچ کی نو ور سرا سخت ڈپریشن شروع سی مگر ڈپریشن تو نہ زیاد سی کہ بعض اوقات خود کش ہے میزان و جل رجحانات بارہ کی سوچ شروع سی.
دا نفسیاتی امراض و ماہر ڈاکٹر خالد مفتی وائی دا ایچ آئی وی ایڈز مریض لا دا زان پڑا دا ٹولنے دا غلطی رویے پر زی خپل علاج اڑختہ پام کول پکار دے زکہ چہ دا ایڈز دا لگی دو او خوری دو مختلف وجی دی.
من جو قصدے چہ دبئی کے کار کی اور دبئی نے ایڈز آرشتے دے یا اگر یو کستے چا اگر ڈینٹسٹ لڑشی او دلتن رائے دا رشتے دے خراب شدین چرا یا یو نشباز دے چا تو طریقہ باندے لائے مرض راگنے دے یا یو ڈاکٹر دے اگر یو مریض دا پیشن کی تنبیق کی اور انتن رائے دا رشتے دے نو اگر کست چیزے پکار دے چا خپن کوروارا لوگی چا مارا دا سی دا مرض راگنے دے.
بلخوا د ایډز د مخنیوي اداري مشر ډاکټر راجول خان وایي د ایډز د ناروغۍ په فوري توګه یو مریض ته علامات نه معلوميږي، خو که یو ناروغي زیاته موده واخلي نو بیا پکار ده چې د ایچ آی وی ایډز ټیسټ نه هم وشي.
د ایچ آی وی خپل داسې علامات نشته دي چې هغه مطلب سړي ته اووی جداره کړي چې نه لس کاله ته کاله تیر شنو مطلب چې د سړي وو په مریضان کم چې مطلب ده چې د مختلفو مرضونو شکار شي او د یو ډیر وخت لپاره طبي ورته د ستوني ورته ټوخي ورته په خوله کې مطلب چې سر داغونه راشي یا زخمونه راشي یا په وجود باندې داسې داغونه وغیره راشي او ډاکټران له بار بار ځي او علاج کوي او د علاج سره هغه نه ښه کېږي نو باید پکاره چې هغه خپل ایچ آی وی ایډز ټیسټ وکړي.
ڈاکٹر راجول خان زیاتوی پر روان کال کے پخیبر پختونخوا کے دا ایڈز پینزیشت کے سنا رپورٹ شوی دی، او پخیبر پختونخوا قبائلی سیمو کے دا ایڈز تناروغانو پورش میرا تقریباً اشپاڑ سردا چپکے یول سوا رجسٹرڈ شوی دی.
انیسا جمال و چې په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
مشال ریڈیو اور
زمو شغله مشال رادیوس خاوري یا وسو د خیبر ایجنسی پر لور. د خیبر ایجنسی د لوړ کې سیمه اوسیدونکو وایي چې دوی ته د بنظیر انکم سپورت پروګرام د پیسو په ترلاسه کولو کې یو شمیر مشکلات ورپېښ دي. د دوی په وینا په لوړ کې د خانه کې ورته دغه پیسې په سمه توګه نه ورکول کیږي، نو باید د پیسو ورکولو طریقه ورته اسانه کړل سي. په دې اړه لسمه څخه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د خیبر قبایلی سیمې د لوړګي تحصیل اوسیدونکو وایي چې دوی ته په لوړګي ډاکخانه کې د بنظیر انکم سپورت پروګرام روپۍ په سمه توګه نه ورکول کیږي او د دغو روپو په ترلاسه کولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي او زیاتره حقدار خلک یې د روپو نه بې برخې دي. په دې حق باندې د خیبر زخخیلو سیمې یو تن امین الحق پرده مشال ریډیو ته وایي
ډاکخانه ولا څو پیرې مونږ ویرالو په رمونه ځان سره ګډه یخي او پیرې نو ورکل چې کله ټیم په ختم شو راويخ کل چې څوک 300 روپیا ورکي څلور سوه غو کار کیږي چې څوک یې نه ورکي یو کار نه کیږي او ایجنټانو ته خپل خپل هغه وخت کلی وو خلکو لای ور وړل او په کار دی چې د غریبانو کونډو رنډو ته ورسي چې هغه کار پکې وشي
او د یادې سیمې یو مشر عبدالسلام اپریدی وای چې باید د کومو حقدارو کسانو روپۍ د ډاکخانې ته راغلي وي نو هغوی ته دې زر تر زره ورکړی شي دا نه چې دغه روپۍ واپس لاړې شي
نو که دا پیسې د دغو خلکو حق وي که نه نو بیا دا پیسې چې سټې مونږ وسولی باید چې ویرې کې ویل دا نه چې دا حق پکې راشي چې په 8 تاریخه پیرې بیو نورې به نه باید چې دا ویله د خلکو له ویر کې
او د لوړګې سیمې یو بل تن خان ولی د دغه ستونزې په اړه وای
دا مسله چې خلک ځي او راځي او پیسې نه ورکې او مونږ نه پاره مونږ یې مېش مخ کې خستي او مشکل دی او مونږ ته یو روپۍ مو سپورې نه میلاو شوی او بس حکومت مونږ دا درخواست چې دا پیسې په صحیح طریقه ووشل شي او ایجنټانو دا چې کړوځي بس کار صحیح نه بس مونږ دا غرض دی نو خلک پریشان او سرګردان نو بس هر سړی خو پیسه دار هم نه دکاندار هم نه ټیلر هم نه لري موټر هم نه لري خواران غریبانان دي.
د لوړګې سیمې د خلکو د دغې ستونزې او شکایتونو په هکله مو چې کله د خیبر مرکزی ډاکخانې پوسټ ماسټر انور خان نه وپوښتل نو دوی وویل
چې ما ته د ریټن یو کس راوړي چې زما نه د ایجنټ د پیسې اخیستي دي ما ته د ریټن راوړي زه به په هغه باندې بالکل پیمنټ بند کوو په خپله بېوته کو بالکل به پی اخلو جی د هغه خلاف به مونږ هغه ریکوري به هم ته کوو نو د دې لپاره دا ښه ده چې تاسې د قومي سطح باندې لکه شینوارې دی ملاګورې دی وبریدی دی خپل خپل مشران مقرر کړي او چې ایماندار مشران دي او راځي مونږ به ته پیمنټ کوو به دغه په هغه طریقه باندې به دې دا مسله ختمه شي.
د خیبر ایجنسۍ د لوړګې سیمې اوسېدونکي وایي چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام روپو ورکولو طریقه دې ورته اسانه کړی شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د پاکستان په سپریم کورټ کې د تحریک منهاج القرآن د مشر ډاکټر طاهر القادری لخوا د پاکستان د الیکشن کمیشن د بیا د سره د جوړولو لپاره د دایر کړل سوی درخواست او هم دا ډول د نوموړي د غبرګ شهریت په اړه بحث وسو. په دې اړه به نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان درکړي.
سپریم کورٹ کې د الیکشن کمیشن بیا د سره جوړول لپاره دایر شوی د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری لخوا دایر شوی درخواست د اوریدنې دوران چیف جسټس افتخار محمد چودھری اوویل چې د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری په آئینی ادارو سیاست نشي کولی او نه ورته د ادارو خلاف د خبرې کولو اجازه شته. د اوریدنې دوران ډاکټر طاهر القادری ویناوه چې هغه کله بهر ملکونو سفر کوي نو د کینیډا پاسپورټ استعمالوي او صرف پاکستان راتلو لپاره د پاکستان پاسپورٹ استعمالوي چې په جواب کې عدالت اوویل چې د پاکستان ولس هغه وی چې د دنیا هر یو ځای ته ځین او خپل شناخت د پاکستان د ولس په حیث کوي. په دې موقع چیف جسټس افتخار محمد چودھری طاهر القادری ته وویل چې هغه د تیر کال دسمبر په میاشت کې پاکستان ته راغلو او جنوري کې الیکشن کمیشن باندې اعتراض کوي. په اوریدنه کې چیف جسټس افتخار محمد چودھری د اسما جهانگیر مثال هم ورکړو چې د هغه ژوند ته خطره وي او هغه د نړۍ سفر هم کوي خو هغه کله هم د بل ملک پاسپورټ نه دی اخستی. د اوریدنې وروسته د تحریک منهاج القرآن مشر طاهر القادری میډیا سره خبرو کې وویل چې هغه د پاکستان د آئین تشریح لپاره عدالت ته راغلی دی او سپریم کورټ چې څه فیصله هم وکړي هغه دبا قبولوي.
میرا سٹینس یہ ہے کہ آئین پاکستان میں کسی آرٹیکل اور سیکشن میں
زما موقف دا دے چی پاکستان آئین او هغه حصے او آرٹیکل او سیکشن او برک شہریت لرون کے د دین نه دې منې کړي چې هغه پټیشن دائر نکړي نو سپریم کورٹ با سوال په دې اړه خپل رائے جوړولو لپاره تحقیق کوي او جواب باور کوي.
د خبر شہریت لرون کی حیثیت په اړه آئین سوی په دې حق له د قانوني چارو کارپو بیرستر بچا وای
خدا دې کی سوپری قانوني او آئینی پوزیشن دې نو هغه کې تعلق قادری یا بل پاکستانی کا ڈول نیشنلٹی ناغر دروازہ خام خا عدالت دروازہ چکن میں ٹکولی شی کیا اگر سگری میں سی اگر عدالت رکھے شی او اگر تب ریلیف ملاوی گی پتے کہ نہ ریلیف نشی سارا وہ نہیں عدالت کی چونکہ تاثر بل ملک نیشنلٹی کا نہ زما خپل خیال دادی کہ اگر پورا پورا حق دے دا ڈول نیشنلٹی والا تھا دیر عدالت میں تلاشی اخبل کار روزگار اخبل سر پور سے
خبر خواہ بیرسٹر بچا وائی چی دے طاہر القادری درخواست کی سے آئینی اور قانونی وزن نشتا او اگر نہ گنی چپ دے موقع عدالت با طاہر القادری تا سے ریلیف ور کی یاد دی وی چی دے کیس اور دنا تر سبا پوری ہو زنڈا ولیشوا رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
زمږه له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام وخت د سهار 9 بجې سو بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو سرچکی واوروي
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی دی چې د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي. نوموړی د سرګندونې نن ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویلي چې د القاعده اروپا کډاله اوس یوازې د خپل پخوانی شکل سایه پاتې شوی دی. د افغانستان او پاکستان لوړپوړي دینی عالمان پر دې سلا شوي دي چې په کابل کې د امن کانفرنس جوړ کړي. پاکستانی عالم ابو حریرہ محی الدین د سې شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې په دې کانفرنس کې بل افغانستان او پاکستان څخه شاوخوا 1500 دینی عالمان برخه اخلي او دغه په وینا د دې کانفرنس هدف دا دی چې په افغانستان او ټول اسلامي نړۍ کې د امن لپاره حل د لارې چارې ولټول شي. د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې د درې بهرنیو طالبانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه عملیات پرون د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشرانو وی پیلې وایي په شام کې د کورنیو شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10000 کسانو ته رسیږي. نیوی پیلی دا سرګندونې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په هغه غونډه کې وکړې چې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب اړه جوړه شوې وه او ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د اټمي وسلو د څار د ادارې چارواکي بنن په تهران کې له ایرانیو چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو د چارواکو دا دوره تر هغه وړاندې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د فروری پر 26 نیټه په قزاقستان کې د ایران د اټمي پروګرام پر سر خبری اتر کیجی.
د مهم خبرونو لندیزمو لمشال رادیو خبرې دی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي او سواره سدلی د پاکستان کورنی ورسپانټ د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابیا اکرم خان د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دغه ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی راځي چې ورته غوښو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په منسوبي په درې ورځني مذاکراتو کې په دې خبره اتفاق وشو چې ایران به امروزه 2 کیلومتره په حساب په 14 میاشتو کې 1.8 کیلومتره پایپ لاین به مکملوي. ادارې زیاتوي چې دا مهمه منسوبه به دسمبر 2013 پورې مکمل شي چې د دې په ذریعه به ایران پاکستان ته روزانه 1.5 ملیون کیوبک ګیس به ورکوي چې دا غینه به ملک کې د بجلی په پیدا اور کی 3000 میگا واٹ اضافه وشي. اداره وای چې دې منسوبه نه صرف ملکی معیشت بلکې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به هم مضبوط شي او ملک به د ګیس او بجلی بحران نه خلاص شي. نو ضروری ده چې په دې منسوبه د عمل درآمد یقیني جوړ کړئ شي او د دې جوړول لپاره د پفوري توګه ګامونه اوچت کړئ شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان له طرفه پېښور کې د هدفي وجنو سخت نوټس اخیستل شوی دی او انتظامی نه د دې په حق له یو هفته دننه د رپورت غوښتنه کړې ده. ادارې مخکلي کې چې چرته پورې د هدفي وژنو د مخنیوي تعلق دی نو موږ ګڼو چې د مقصد لپاره به پولیس لا چرته په سړکونو د حفاظتي ګامونو چټولو ضرورت وي نو هلته په دې وژنو کې به د ککړو خلکو د گرفتاری هم ضرورت وي. ادارې زیاتوي چې د دې هدفي وژنو د مخنیوي او د قاتلانو لټول آسان کار نه دی خو د ټولو تاڼو پولیس خپل خپل علاقو په هلو ځلو نظر کوو ساتي او د مخصوصه ډلو نگراني وکړي نو پاغي لاس اچول بیا ګران کار نه دی. اداریا خیر کې لیکي چې پولیس په عدالت په دې حکم نامې به سنجیدګۍ سره عمل کوي او د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره به عملی ګامونه پورته کوي. ایکسپرس ورسپانه خپل اداریا کې لیکي چې سپریم کورټ ټول سیشن ججانو ته هدایت کړی دی چې خپل خپل ضلع کې دی د سرکاري سکولونو رپورټ دیش ورځې دننه جوړ کړي چې په کومه ضلع کې څومره سرکاري سکولونه دي د شاړو سکولونو شمیره څومره ده او په دې کومو خلکو قبضه کړې ده. اداریا زیاتوي چې څو ضلع یونیسف او عالمي مالیاتي ادارو تعلیمي فنډس او د سکولونو په جوړولو کې د درغلیو او د تعلیم په حالت اظهار د تشویش اظهار کړی دی. نو چې د تعلیم دا حالت وي نو موږ به څه ترقی وکړو؟ ادارې وړاندې لیکي چې وډیره او جاګیرداره طبقه د تعلیم خلاف ده، په سکولونو کابیسه ده، زرګونه جعلي سکولونه چلیږي چې د ولس پرې اربونه روپۍ ضایع کیږي. که په تعلیم هم سیاسي اثر او رسوخ استعمالیږي نو دا کم سره ظلم دی. نو ضروري به نه وي چې اعلی چارواکي د وضاحتونو په ځای د عدالت په حکم عمل وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غله مشال رادیو خاوري ډان رسپانډر د پاکستان د چیف جسټیس افتخار محمد چودري لخلیلی کی په هیواد کې ګڼ شمیر بوت یا تش په نامه سکولونه دي چې په کې مالونه تړل کیږي او د څارو غوجلې ترې جوړې شوې دي، خو استادان یې تنخواه اخلي. بلخو واشنگتن پوسټ رسپانډر د امریکا د حکومتي او پوځي چارواکو په حواله لیکي چې پینټاګون په 2014 کال کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته په دغه هیواد کې د 8000 امریکایي ځواکونو د ساتلو منصوبه لري. د دې دوه مقالو مهم ټکي به زموږ همکار منور شاه تواوروي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان لوی جج د ګل په ورځ ټول هیواد کې د تش په نامه یا بوت سکولونو د تحقیقاتو امر کړی دی، په کومو کې چې خلک ساروي تړي او استادان یې هسې تنخواګانې اخلي. ورځپاڼه د چیف جسټیس افتخار محمد چودري د خولې لیکي سکولونو کې مالونه تړل کیږي او د سارویو غوجلې ترې جوړې شوې دي. دا هغه څه دي چې موږ یې د خپل ولس بچو ته د آئینی حق یعنی تعلیم ورکولو په لړ کې ترسره کوو. ورځپاڼه زیاتوي په پاکستان کې تعلیم یو لوی چیلنج دی. د هیواد کې د بجټ 2.5% نه هم کمه برخه په تعلیم خرج کیږي. په ټوله نړۍ کې یوازې 9 هیوادونه داسې دي چې په تعلیم کم خرج کوي. ورځپاڼه د چیف جسټیس لخوا لیکي حکومت د بوت یا غیر فعال سکولونو په اړه د جواب یا وضاحت په ورکولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا داسې ښکاري چې د دې سکولونو لپاره فنډ او تنخواګانې ورکول کیږي، خو سکولونه شل پراته دي او پکې سروي ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د وړو وړو مسلو ته کتنه د عدالت کار نه دی، خو دوی به ولسته آئینی حقونه رسول یقیني کوي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه لیکي پاکستان کې خواوشا نیم په نیمه هغه ماشومان چې د پرایمري سکول ته تللو په عمر کې دي د سکولونو نه بهر دي. دا راز هم د دغه عمر جنکو کې 15% ماشومان د تعلیم نه به برخې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د حکومتي او پوځي چارواکو په حواله لیکي چې پینټاګون په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس دغه هیواد کې د 8000 امریکایي ځواکونو د ساتلو منصوبه لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرحله وار کمولو خبره څرګندوي چې د هیواد جرنیلانو او د صدر باراک اوباما د حکومتي سلاکارانو ترمنځ مفاهمت شوې ده، ځکه چې پوځي چارواکو د 2014 کال نه پس افغانستان کې د خواوشا 10000 ځواکونو د ایسارولو غوښتنه کوله او د صدر اوباما مشیرانو د هیواد کې د ډیر کم امریکایي موجودګۍ خبره کوله. ورځپاڼه د پوځي چارواکو لخوا لیکي په لویه پیمانه د افغانستان نه د ځواکونو وستلو سره ممکنه ده چې هغه لاسته راوړنې چې ډیر په ګرانه ترلاسه کړې شوې د منځ لاړې شي. هلته د دغه مجوزه پلان تر مخه په 2014 کال کې به افغانستان کې د ځواکونو شمیره د 3500 او 6000 پوځیانو پورې کمول کیږي. دا راز په 2019 کال کې د زرو پوځیانو د کمولو تجویز دی چې زیاتره خلک به یې د امریکایي سفارتخانې نه کمول کیږي. ورځپاڼه د یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي د خپلې وای په 2014 کال کې بعد ځانګړي عملیاتو ځواکونه افغانستان نه وستل کیږي چې په گاونډي هیوادونو کې بعد ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لپاره چمتو وسیږي.
منور شاو چې د سیمې پاړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. اوس زو د افغانستان د کندهار پر لور. دا کندهار د پنځوي ولسوالۍ پاتون کوونکی له دولت غواړي چې شونځي او کلینیکونه ورته جوړ او نور پرمختای پروګرامونه د پسمه کې ورته عمل کړل سي. ځای چارواکي مجبنه کوي چې د سیمې د خلکو د ستونزو ته په پام سره به لسو کلونو ځند ورسته سیمې ته د پرمختای پروژو لپاره موسی او نوري دولتي ادارې ورسي. زموږ همکار محمد صادق رښتنی د پاتون سیمې ته تللی او له پاتون کوونکو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدو ته راوړل.
خالی بند کر بے بار سے بند کر بالا دا گاڑ کر الاده د کندهار د پنجوي ولسوالۍ د زنګاوات د سیمې د هغه شپې توپا څنکوونکو ملګری دی چې وایي د دولت د وسلوالو مخالفینو د بهرنیو ملګرو د ظلمونو او شکنجولو وجه یې د دغه ډلې پر ضد وسله پورته کړې. دی وایي چې تېره ورځ یې د دولت درې مخالفین ووژل او د څلورو کلو کاکړان، مامکو، خوګیانیو او اپشینکو څخه تر شلو زیات شخصي ماینونه هم شنډ کړه. د پاتون کوونکو مشر عبدالودود چې تر نورو په عمر پوخ معلومې دی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت له وجې یو خاشه کار هم نه دی سوی. د نوموړي په وینا په سیمه کې ټول ښوونځي تړل سوي، روغتیایي کلینیک سوځول سوي او په ټوله سیمه کې یو لوی شپوخ سړک نه لري. د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاق د ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولایتي ادارې په استازیتوب د پاتون کوونکو څخه ملاتړ اعلان کړ. شاغلی اسحاق ژمنه وکړه چې د سیمې د خلکو ستونزو ته په پام سره به لسو کلونو ځنډ وروسته سیمیتا د پرمختیایي پروژو لپاره موسسي او نوري دولتي ادارې واستوي.
موږ په دې کې د دې سره همکاري ان شاء الله موږ په نږدې راتلونکي وخت کې هم د دې کلینیک په اړوند باندې هم د دې د مکتب په اړوند خپل د دې غوښ دا تقریبا د دې د 2003 کال په دې خاص کله په دا ساحه کې طالبانو دلته طالبان په نامه باندې شور شاندل د مکتبونو د متعلمینو پر مخ باندې بند کړل خلګه تهدیدول معلمانی تهدیدول خلګه زره نو څه کولای نو مکتبونه چوپه دي خاطر باندې دي خاطر باندې بند
د وسلوالو طالبانو پر ضد پاتون څو میاشتې مخکې د غزنی د اندړو ولسوالۍ څخه پیل سوچي ورسته د غلړی لوګر او هلمند ولایت ته هم وغځیده. د دولت وسلوال مخالفین د اندړو او لوګر پاتون کوونکی محلي پولیس یادوي خو د پنجوایي د پاتون پاړې تر اوسه څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې افغان حکومت د اسلامي هیوادونو د همکاري تنظیم او اسلامي پرمختیایي بانک په مالی مرسته جوړېدونکي نړیوال اسلامي پوهنتون ته خوشاله دی، د افغانستان د پارلمان غړي او څېړونکي وایي باید په ټولنه کې د سخت دریزي د مخنیوي لپاره د دې او نورو نړیوالو پوهنتونونو د نصاب او فعالیتونو کلکه څارنه وسی. بشیر ګواش پرې رپورټ لري.
افغان حکومت تیر هفته شوې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د تنظیم په کانفرنس کې افغانستان کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړولو په وعده خوښي ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول دوه ورځې وړاندې کابل کې خبر اعلان ته وویل
دې کانفرنس کې زموږ مهمه لاسته راوړنه دا و چې د اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د یو نړیوال اسلامي پوهنتون له جوړېدو ملاتړ وکړ. دا یو مهم خبر دی. دا پوهنتون به د اسلامي بانک او ځینو اسلامي هیوادونو په پیسو جوړ شي او د افغانستان له تحصیلاتو سره به ډېره مرسته وکړي.
که څه هم لا تر دې دمه د دې نړیوال اسلامي پوهنتون د نصاب د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د افغانستان په پارلمنت کې د لوړ زده کړو د څارنې د کمیسیون مخکینی غړی ساحره شریف دې پوهنتون کې سخت دریځ ته د وده ورکول کېدو په اړه اندېښنه لري.
اهم په فزیکی لحاظ اهم په معنوي لحاظ یو مرکز جوړ شو او دا چې مثلا اوس د دې ترڅنګ مصر هم دا اقدام کړی چې کوم پانتون به جوړوي. څوک چې خواته ځي بیا بېرته به افغانستان وردي چې افراطي مفکوره به ولري. نو په تاسف کې اوس فعلا حکومت داسې دې ته ورته دی چې سرپوښ نه لري او هر څوک چېرته وغواړي پکې کېږي.
افغانستان کې د زرګونو ښوونځیو ترڅنګ د لوړو زده کړو د وزارت تر مخه په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت له نسکورېدو وروسته تر دې دمه په بیلابیلو ځایونو کې خوښه 13 دولتي او د اتیاو په خوښه کې شخصي پوهنتونونه وجود لري چې پکې میلیونونه زده کوونکي په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوي. دا په داسې حال کې دا چې د همدې وزارت چارواکي وایي سږ کال دولتي پوهنتونونو کې د شاملېدو لپاره ضروري کانکور امتحان کې 190,000 زده کوونکو څخه خواوشه 80,000 دولتي پوهنتونونو کې داخليږي. پر تعلیمي پروژو نظر ساتونکي لیکوال پیندا حکمت وایي په کانکور کې د بې نتیجې پاتې په زرګونو زده کوونکو لپاره د نورو شخصي پوهنتونونو په شان دا نوې جوړېدونکې اسلامي پوهنتون ډېر اهمیت لري.
دا به په افغانستان کې مذهبي اختلاف رامنځته نه شي. زما خبر چې دا به ښه وي، ځکه چې یوازې افغانستان نه شي کولای چې ټول دولسم ټولګیو فارغ شاګرد پوهنتونونو کې جذب کړي. ډېری شاګردان موږ تاسو ګورو چې له نمایي نه زیات بې نتیجې پاتې کېږي، یعنې دې پوهنتونو ته نه شي تللی. او اوس که دغسې یو پوهنتون په کابل کې جوړ شي، لږ تر لږه هغه د افکارو نظریاتو ترمنځ به توازن کچه برابره شي.
خو ساحره شریف وایي د پوهنتونونو له لارې د بهرنیو د مذهبي او سیاسي اغیز د مخنیوي لپاره باید د افغان حکومت په کلکه د نوو جوړېدونکو پوهنتونونو څارنه وکړي.
او سیاسي لحاظ د داسې مسایلو که مخه ونه نیول شي، زما په نظر خطرناک تمامېږي. د پارلمان دنده هم ده، د حکومت دنده هم ده چې ورسره وایي نه مني او که وایي مني مثلا په شرایطو او شرایط باید پلی شي، تعقیب شي او نظارت وشي.
یاد دیوی چې افغانستان کې دا مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون په نامه یو بل نړیوال پوهنتون هم شتون لري، او په دې وروستیو کې سعودي عرب هم ویلي چې کابل کې به یو لوی تعلیمي مرکز او جماعت جوړ کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. او سم تاسو پام د میرمنو په اړه د ځنګړي ونې خبرونه تاندې هلی پر لور راګرځوم. د دې ونې په پروګرام کې به د جنوبي وزیرستان د سکواش د لوبغاړي ماریا تورپیکی سره خبري واوري. 22 کلنه تورپیکی په پاکستان کې پنځونو کې په لومړي او په نړۍ کې په 40 نمبر ده. نو موري دا وخت په امریکا کې روزنه ترلاسه کوي. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار فرخنده وزیر ده. نو راځي چې ورته غوښو تاندی هلی.
په تاندې اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پاکستان د سکواش تنجونو د نمبر 1 لوبغاړي ماریا تورپیکی د ژوند او لوبو حال لرو.
بیا د مې ځلکې چې مې وی خي او هرتيون چې کیندې خړی او شوه د هغه دواړه کنټریبیوشن په یو ملک تر کې شه دروي او هغه په چارې مې ملک شه.
د جنوبی وزیرستان ماریا تورپیکی چې په پاکستان کې د جنون د سکواش په رینکینګ کې په لومړی پوزیشن او په ټول جهان کې په یو سلوختم پوزیشن ده، وایي د وړوکوالي نه د لوبو سره شوق وو. ماریا تورپیکی وایي تر 200 کالو پورې په کور کې سبق حاصل کړي، ځکه چې په جنوبی وزیرستان کې د دوی لپاره سکول ته تګ را تګ آسان نه وو. تورپیکی چې دا وخت په امریکا کې ټریننګ حاصلوي، د خپل سکواش د کیریر په اړه وایي.
اوس خو د مو هایست رانکینګ چې کوم 41 وو د ورلد سکواش فیډریشن چې کوم رانکینګ دی، او هغه نه علاوه په دنیا شې د مو دریم نمبر و ده. پاکستان شې نمبر 1 ونده، په اول نمبر ونده. ماخر کورس خو د میجا ملکه کورس خو بیا هغه خپل ماحول وی سرانګي چې خپل ورونه پانی مور پلس سره وی. هغه نه علاوه یو بار چې کیندې مو فرنس چې کیندې ټول اوس دلته اصل شي کانډا شي و امریکا شي مو دلته چې کیم خاص دی هغه د مو اشې د مو فرنس ډیر دی. او یو کس هم لکه دا سه د سکواش ولې سره کومې شي لکه فرنس دا سه ماحول نه وی مش په لکه خپل شي سره فرنس سره. او یو ځکه چې اته هغه خپل پروفیشنل پلیئر دی او یو پروفیشنل ماحول دی دا سه خبره نه وی. کورس چې کیم وی کورس چې کیم وی خپل والدین مسکین دي ابي لشتي ډیر خیال هم ستي لکه هر له سره دی فاروق له سره یا د ټریننګ ټایمینګ له سره لکه مخ شو چې زه ورته کلا و اوس خو نه ورته خر اوس خو ځکه نه لسم خپل فاميلي مسکمه دا ورته وخت وو
تورپیکی وای اکثره ورته خلک ماریا تور وای خو دغه یې سم نوم نه دی.
نه نه اصل شي مش په وطن شي نومینه چې کیندي دا فنومینه دی لکه کول غټه شوه ملاله شوه تورپیکی شوه ګولاله شوه. او د مو چې کی مخپل نوم مې دای تورپیکی دای
او ماریا چکیم دی آهان دی منوم دی خو موتا چکیم دلتا زو اکثر زوینا چه خلق موتا ماریا تور پا نوم ویلشی موتا خو داغا نوم دی مو داغا لات نوم مو کستشی امو اصل نوم تور پکای دی یو تور چکیم دی یو غان ها دی کاست ها دی چه آغا تا تور ویلشی او آغا هم ایره هم موتا سورا فونینا کری ویشی تا خو دی میر دی غانا بیتاوی چه سا خو مو نوم تور پکای دی دی پا پنجاب پای لکشی یا پسین پیدا کې چې د مونوم خلق ولا نه شي هغه د واجه دی د مونوم نیم کړای و سره دا څه تورې کوشش کوم پکای کوشش کوي سره
ماریا تورپکای وای دا کوشش کوي اردو او دا شان نورې ژبې زده کړي د خپل کام په اړه تورپکای وای
خو اصل شی لکه موږ خو ژبه هم وزیرت لکه نه زه یې د وزیرستان نه دی وړه نه یو احمد زی وزیر یو خو خلک لکه بار چکیم دی پشاور سے مو پشاور جب الش کی دیر ارسی دا سے خاص نہ ارسی خوزا رکھن اللہ پشاور جب ہمیں داخل اللہ اردو میں اپی را شاہ کر اللہ مخشن اردو سے ہمیشتہ دیر مخلا کی جی زخ پل طرف خو دیر کانفیڈنس سارا اردو بھی آئیں خو چکل آگا کیم ہوسٹ وی سکھ ہوی دیت انٹرویور آچے کل امونا پشتانا ہو کو بھی آئی ہے تو پشتو سے تو اردو پا پشتو سے بھی آئے
تور پکائی وائی دا دوی پا سیمکے دا دیر گرانا وائی و جنے لو بتر آوزی خو د دې مور او خاص کر پلار ډیره حوصله افزائی کړي او دا شان پلار یې چې کله د دې شوق ته وکتل نو دې لې پاسپورتس کې د برخه اخیستلو اجازه ورکړه
اصل سے داخود مش پوچھنا وا چرے مش پلا چرے جل کا اسپورٹس کو سوچنا رہے کا دا کے سم چے دی ایجوکیشن ہا دی دم رہا خاص لکلا سم یا اتم ہا دیر پر مشکل اثر اندر کبھی او بل دا دو چے مو والد چے کیندا بابا مچ کیندا دیر جت سپورٹر دا دیر جت مشتا دیر جت مشتا غارو کبھی ام دیر جت خیال سوتی او ایمی ج حق تے پر اگے جے تو حق تے او ڈیسیژن چے جڑا فیصلہ کرنا دا تو خپل ایر دے واجہ دا پم باو میں دا ہوئی ہے کہ پچاسی سکیم ہاں خاصیات دی اگر مطابق اختا پچار دو چی آغا پا خپل زندگی شا سکر تا وقی چی آغا مخور چکیم دو آغا پا سابق شا شاوا آغا پا سابق پلی ہستارا مختر لولا ایر دیر دیتا لگا پاسر انجنیرنگی وکان پیچلتی وکان یا ماسر دی وکان خو مو چکیم مو روجان چکیم مو اٹول دی غاتر افتا ہوا لگا ایدا سے ایکٹیویٹی سکیم شے
ماریا تورپکی وای دا چې کله وړه وه نو د هلکانو غوندې جامې به یې اغوستلې او په لوبو کې به یې برخه اخیسته او ځکه ورو ورو یې ټوله توجه هم د لوبو په لور لاړه
زه اصل شی ژوندکینه غوندې ستره شوی یم چلکۍ غوندې ستره شوی نه یم مو اصل شی قدرتي یو روح جان چې کوم د خپل لکه څنګه کونه غوډه او مو خپل والدین ته مې ویل عمر پلو ته مې ویل چې زه د خپل ورور غوډه مې وصل غوډه د عائشه د عائشه مې خور دوه هغه غوډه مې نو وصل غوډه بیا مې بابا چې کوم د والد سره مې چې کوم د هغه مو ته د خپل ورور غوډه مې وګندلې او سار مې هه د وشتون مې هه مو داسې ژوند کونه غوډه پرې کړل خو بیا ارنا بابا چې غته روغ نو ورې په ورې کړه د دوله سکول را څخه ځو ژوند کونه غوډه ستاره شو د ایر نه بعد په پېښور شه مې بابا ته دا لښکي مسله وه چې دا وچې دا ژلخې وسترېږي لګیا ته او دا زه په کور تام کوم یو اچانک پته ونیایم چې ته خو کنه ژلخې په کور تام کیږي او دا ته ونیایم چې نه بس ته اوس په کور تام شاته ژلخې او ته داسې واسې د ایر د ته دا سوچ و راغی چې د دې لپاره سپورت شدي ځکه چې مو بدن چې کوم د هغه شې لښکي د غوټول تندنس دي شته دا په شه I mean, so wasn't there to gain come. Er de waje dai ah iba waja wa che ba me che da pakur ka tam shoda ka ta bimurai washi o la ka blood pressure sho ya depression sho o bala khabara da wa che acharak mutawi je kur tam sha ah de get mental torture type ke dai shi ke de para de da cha u che dule che sports weight lifting da ya de squash le di ho squash da dam ra patana weight lifting yo cha awalu da ta u da weight lifting ته ورو چاولو خو دا بیا خپل بابا مې څنګه دی والد صاحب هغه دا نه به تاسو چې دا مې لیر دو دا به تاسو دا مې زیای دی او دغه نوم چې څنګه چنګیز خان دی
تر پکې وای کله چې د وزیرستان په خبر ته کړه شول نو د وزن او شتولو په لوب کې برخه واخسته او هلته د یو هلک په تور ځان معرفي ک او د چنګیز خان په نوم یې مقابله وګټلې
زیاده ورته چې راغلم به مې درې میاشتې تقریبا وټلټینګ کړای دی خو ژوند کې نه راته چې
ګرځې ولی یو اور ته کوم کوچ وو او خپل چې سادسالو روډ کې نور هم وی بیا لاهور ته مشتلی وی بیا اور ته مو دا ټورنمنت چکین دی وو ګټ د ژوند کې ټورنمنت وو ګټ د ژوند کې په نوم څنګه خان په نوم یو نه بعد بیا مو شاو شون دې کوستر زګه چې ورته نږدې چې رس خوش کورس وی اته ورتلو کټالو مې ورکی بیا مو ته دا سکواش کې نه ډېر دوت خوان ورو کړه چې د ښه یو یو منډه ډېره د پښه او بل دا چې یو یو مقصد دی چې بالو د دوم غاټه تاسو ته نه پرېږدي بیا ایر دی واجه مو او رکټینه هغې خوشالي ارته وشکره دل بال هغې خوشاله ایر دی واجه مو بیا سکواش تک سکواش مشهوري کو
تور پکای ته په 2001 کال کې د سلام پاکستان ایوارډ هم ورکل شوی او داشان ورته نورې جایزې هم ورکل شوې دي. ماریا تور پکای وای دا غواړي د دوی ملک هم د نجونو او ښځو لپاره یو محفوظه ټولنه ولري شرط چې دوی خپل تعلیم او کار روزګار په امن سره او په یو خوندي ماحول کې پر مخ بوزي.
جی سلام پاکستان اوارډ هم ته په 2007 کې ملو شوی وو او اوس ریسنتلی پرزیدنت زرداری چې مو هغه مو ده پر پرزیدنشل اوارډ چې کومه اوس مو ته مارچ کې د خپل ملاویلی هغه اناونس شوی دی الریډی مو ته خو اوارډ چې کوم دی از د دې خپل مو شکر گزارایم چې دې مو ده هغه وکړل ځای یې کړی دی.
ماریا تورپیکای وای دا غواړي د دوی ملک هم د نجونو او ښځو لپاره یو محفوظه ټولنه ولري شرط چې دوی خپل تعلیم او کار روزګار په امن سره او په یو خوندي ماحول کې پر مخ بوزي.
زه غواړم چې دا سه ایوا ماریاندو دا سه ډېرې ماریا دي ډېرې جلکې دي دا دې تر هغه ورکو شي دې هر له سره ځفتی لکه سکیور ماحول نو هي شې ته او یو کول لکه ژوند کې متا چتر تا واجب ورکې دلا شي هغه راځل کې ته ورکړل لا شي په هر سپور څه هو په اډوكيشن هر فیل څه هو بیا د میز جل کې چې کومې وي ښه او ژوند کې چې کومې خړی او شوه د هغه دواړه کنټریبیوشن په یو ملک تر کې شه د ریوي او هغه په چارې میز ملک شه او سړیونه د کنټریبیوشن خوښتا دی شه د امر له نشته دی او کچېرې میز هر شوه تا هر جل کې تا یو سکیور ریسپیکټیبل ماحول مهیا کی چکه اغه چره که په شپه ها چره بار اوزی ها که پورته په حفاظت اصلای شي.
تور پکې وای په باقاعده توګه په سکول کې تعلیم نه ده حاصل کړي خو دا کوشش کوي ځان د حالات خبر وساتي کتابونه او اخبارونه ولولي او نوي شیان زده کړي.
اصل څه میزه دی د دوله سکول را څخه مو کوم سبق ولرې اټول مو پورشې ولرې هوم سکول دی زه مو ته مور پر سبق ولای دی هغه نه بعد مو سکوشه بي وښه ولا خو به فرار سره مو ته مو کوشش کولای دی چې زه مختلف ډاکومنټ وکړم یا به فرار سره د کتابینه بیا یو یا نیوز پیپر بیا یو هغه له سره دا وو چې دا څه یو به تر لکه هر شی ز اویرنس وسو څوم یا هر شی هر کې فن تعلیم یا علم چې کوم وی ساينس حواله سره وی کدا میتھمټکس حواله سره وی یا د بوتش نه حواله سره وی اوس دا کوله کوشش کوم او متواله سره چې دا سه یو تک هه یا پینځه تک هه د ورځې زده کاوه اتو ورځ دا چې کومه دو د هفته ته تا 35 تک زده کې یا 35 شاینه زده کې یو کې سم او دا راځي ته د دوه هفته د درې هفته ورې پورې لکه دا سه یو سبا کې نه یو خو دا سه د ورځې ضرور یا څلور پینځه شاینه زده کوم دا هغه ته مو نه برډن هنارتي
تور پکې وای د سره دومره وخت نه وی چې د نور انجونو پر رنگ فیشن وکړي او یا نورو کارونو کې برخه واخلي د خپل خوخه په اړه هغه وای
ها اسه خو اوس لکه استرکسوتین از یو ته دا کې څنګه مې ټریکسوت وی تابونه اون ته مشمر خو د پکې څه و تر ټریکسوت شو
ها
هغه یو کې څنګه مولې بس جوړ شو دی خو یو نه علاوه چې کین فلمینه وی زه دا څه خاص فلمینه نه څه زه کین اډوكيشن فلمینه وی چې کین نه تن نالج ته کیږي لکه ایرانی فلمینه شو لازم که څنګه یو نه علاوه چیرې هدا څه فلم وی لکه راکی بلبو واشو یا دا هم فلمونه زو کافه چې تین نامه ته نالج تک دی یا ډاکومنټ لري کافه شو سنگر خو آی مین رات تلې خان دی دغه سندره شي دی او پاسو شه همایون دی هارون بچا بل
او اوس هم ستاسو لپاره د فیشن یو ټیپ
سخ کال په جمی کې د داسي بوتانو فیشن زیات دی چې تر گیټو پورې را رسیدلی وي او وړي پوندې وي چې ورته انکل بوټس هم وایي. سخ کال هم تور او نسواری رنگونه په نړۍ کې تر ټولو زیات خوښیږي او یاد کپلو سره یو شان یعنی میچنګ رنگونه هم زیات خوښیږي.
دا واد تاندو هیلو خپرونه چې تاسو واوریده. اجازه غواړم. خدای پامان.
ترنای تخایست تماشا
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری.